د ازادي رادیو د سهارنی یو ساته خبرونه تشرغ لست. د نیویل مریض کال نوې سهار او نوې کال مو نیک مرغه. پای له خبرونو کوو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادي په حال کې ده. د ریاست پرون یک شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامی حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د آی اف آر سی په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو مخ کې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یو ملي سوداګر شمس الله اتاله خوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د وسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتې کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د ښاغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله وی هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنگي جنایتونو تورن کړي. زلینسکی پرون له سی این این سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې داخل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اجنس سره په خبرو کې د حمله خبر تایید کړی دی. د فورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول لمخې شپږمه حمله ده. یوی امنیتي سرچینې اجنس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یو پوځي قطعه په حمله سره دغه 12 سرتیري ووژل. نن د نیوی 1401 هجری لمریز کال د وریا حمل لمړی نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی.
خلک وایي چې د طالبانو له خبرداریو سره سره به نوروز ولمانځي. سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. دا هم اوري چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې دا روانه جمعه به عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي. د ورکو اجزانو پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. نن د نیوی 1401 هجری لمریز کال د وریا حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ویل، په داسې حال کې چې پسرلی پیلیږي، زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. توماس ویست هم په یوه ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږ کال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویترز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتۍ نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد احمد رویترز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخې نه نیسو. د نوي کال پیلېدو سره دغه راز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
نن د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې خلک دغه ورځ د نوي پیل او د نوروز په توګه په جشنونو او ځانګړو میلو سره لمانځي. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه اوریدلی سي. د نورو کلونو په توپیر ساش کال د کندز آبدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال مو په خپل راپور کې دغې سمسوري دښتې ته بیایي چې خلک په میله ورځي.
پسرلی پر رسیدو سره د کندز آبدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زخته زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل له وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندز آبدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده. دلته موږ دښته آبدان ته راغلي یو دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده. چاتو بالک زنګو ورته وایي دا خلک میلې ته راځي اوس ول چې امنیت بېخي ډېر شوی ده.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 10 محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د آبدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 مزل به م چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د آبدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووایي که هغه شپه یې که ورځ یې الحمدلله امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د کندز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د آبدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ ممثلین راغلي ډرامې ثبتو، هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي.
ازادي رادیو ته ورځ د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي، د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سي په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 34مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جوړیږي، د افغانستان په روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغې پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان د غراس په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېرې اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې په درشل کې په یوه مقاله کې ویلي چې د اسلامي نړۍ هیوادونه باید په ګډه په افغانستان کې د بشري ناورین او د دې هیواد د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر تعامل ټینګار کړی، هغه حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه مو چې آیا د طالبانو حکومت به هم کوم پلاوی دې غونډې ته واستوي که نه، د طالب ویندویانو څخه د ځواب اخیستو هڅه وکړه خو څوک خبرو ته حاضر نه شول.
طالبانو په پنجشیر کې د دې ولایت د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی له دندې لرې کړې. هغه څه چې د څارونکو په وینا په دې ولایت کې د طالبانو په لیکو کې اختلافات شي. دا هم جزئیات
د پنشیر د امنیت له امیریت د عبدالحمید خراسانی ګوخه کول او هلته د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي والی او امنیه قمندان څخه د هغه شکایت په سیمه ییزه کچه د طالبانو پر رهبرۍ کې د پراخ اختلاف خود نه کوي. وروستیو کې دواړه لوري د یو بل پر ضد توند ژبه کاروي. عبدالحمید خراسانی د طالب چارواکو لخوا له دندې د ده د ګوښه کېدو په غبرګون کې د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي قدرت الله او یو شمیر نور سیمه ییز چارواکي په فساد، ظلم او غلا تورن کړي.
مولوی قدرت الله چیرته جګړه کړي؟ امنیه قمندان چیرته جنگیدل؟ څلور غلا او باشان راغلی او په خلکو ظلم کوي.
عبدالحمید خراسانی اوس د خپل برخلیک په اړه د طالبانو د مشر مولا حبت الله پریکړې ته په تمه دی. وایي په پنشیر کې د طالب چارواکو امر او پریکړې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت پورې تړلي باختر اژانس خبر ورکړی چې د پنشیر ولایت د چارواکو په وړاندیز او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په منظورۍ عتیق الله صدیقي د عبدالحمید خراسانی پر ځای د دې ولایت د امنیت نوی امیر ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د پنشیر د والی ویان ابوبکر صدیق رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې پر عبدالحمید خراسانی د غلا او لوټ تالان تور پورې کړی دی.
د پنشیر د والی له ادرسه غواړم ووایم چې عبدالحمید خراسانی درې میاشتې وړاندې د امنیت له امیره ته ګوښه شوی. عبدالحمید خراسانی یو لجوج غل او لوټونکی وو او اسلامي امارت سره په یو ځای کېدو یې غوښتل خپلې هغه بدی چې کړي دي پټې کړي.
د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره مو دا موضوع شریکه کړه خو خبرو ته حاضر نه شول. موده وړاندې په یوه ویډیو کې د پنشیر د امنیت مخکینی امیر عبدالحمید خراسانی د طالبانو مشر مولا حبت الله ته په دې ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والی او امنیه قمندان څخه شکایت کړی و چې د پنشیر ولس د والی او امنیه قمندان د ظلم او ستم له لاسه سختو ستونزو کې دی او باید دا دواړه له دندو ګوښه شي. خراسانی خبرداری ورکړی و که طالبان د پنشیر د والی او امنیه قمندان ظلم ته پام ونه کړي د پنشیر د خلکو او د ده په خبره د حکومت ترمنځ به واټن زیات شي. عبدالحمید خراسانی د طالبانو له واکمنۍ نږدې کال وړاندې د هغوی له سرسختو مخالفانو وو او په ویډیوي کلیپونو کې به یې طالبانو ته د ترهګرو خطاب کوه. خو وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام له چارواکو سره د مخالفت په پایله کې د ډلې سره یو ځای شو.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سي.
پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. زیلنسکی پرون یکشنبه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. زیلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو دوو اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
په راپور کې موردل په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نه شپږویشتمه ورځ ده. د اوکراین ولسمشر یور بیا خپل روسی سیال باندې ژغ کړی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دی ورسره خبرې وکړي. د پاکستان په اړه راپور وروسته د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دې برخه کې راټول شوی مسائل نوی کال او نوروز ته ځانګړي شوی دي. نن د 1400 لومړی لمریز کال د حمل لومړی نیټه او د نوی کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پرېکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بې وزلۍ له امله یې د نوي کال د لمانځل لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د څوار لاسو یو مریض کال لمړی ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ را ورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د لمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبي او نوې جامې د نوروز د لمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دوکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالی د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د لمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 22 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته یې اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډېری یې بېکاره سوي دي. 22 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو ورول، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز په رارسېدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هېواد په پلازمېنه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د لمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته. دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رارسېدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د لمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوی کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. د نوروز یا نوی کال اړوند یو راپور کې اوري چې یو شمیر هنرمندان چې د جمهوریت نظام پر مهال د نوروز لمانځنې په محفلونو کې سندرې ویلې، وایي چې په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ډیره سخته ده.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوی کال لپاره لیدو لګوړان دي په ټوله لیوالتیا او خخی ویلې و. خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره به پر مخ د هنر دروازه تړل کیږي او مجبوری کی بچي له افغانستان کډ شي. سیف الرحمن سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمه ایزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم په هنزي فارغ دی او 14 کاله کیږي چې هنر ته مخه کړي. سیف الرحمن تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندرې ویلي او خلکو ته خوښي ورکړي. وایي د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلای ښه احساس نه لرم. ستړی او ناهیله یم. په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. دوی نوروز ډیر ښه لمانځي. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې لمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن نام نه دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
تازوان هنرمند چې نسبتا په یو سنتي کورنۍ کې زیږیدلی لسلو زیات سندری ویلی د نور هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سفر احمد که څه هم کډوال دی خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشته له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو او د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزري رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل یې مات شوي دي. تېرو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالب وسلوال د یو هنرمند هنري وسایل په اور سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. په یوه بله ویډیو کې بیا ښکاري چې طالب وسلوالو یو شمېر موسیقي غږونکو ته د هغوی د موسیقي وسایل په غاړو کې اچولي او د شکنجې په توګه یې د سړک په منځ کې پیاده روان کړي او له خلکو غواړي چې د هغوی ننداره وکړي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی یې نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه ورېدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونه لامل شول چې یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فاروخ دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان په رواني توګه اغېزمن کړي خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی فاروخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې هغه مهال چې په افغانستان کې و په نوروز کې د موسیقي او نورو نمانځنو کیسې کوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوختو چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نکیدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکه د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره واوسو، مرسته ورسره وکړو او خوښي وساتو.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپله رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې. خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د کب په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کې ده.
اصلي موضوع دا ده چې د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د قانون له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي او نور د رسنیو او د نورو خلکو په موارد باندې علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه چې اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسي.
له هنر، موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسېږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لري شوی، بلکې تیرو وو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډیر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زدیدلی وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهېږم څه ډول یې درته ووایم. هېڅ یې بیانولی نه شم. داسې حالت چې هېڅ مې په ژبه نه راځي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغوني تاریخ دوه بازوګان یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره اوګدري خو تړاو لري.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته محترم ده. د طالبانو حکومت باید چې دا مایوبینو د مالیلونو رپی ورکی، ځکه چې روژه راغله. روژه چې به د ورځې هم روژه سو، د شپې به هم روژه سو.
حکیم د هلمند ولایت د سرپتماس کیما ز ورجان دغه غشتنه لرم چې دغه زموږ د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالۍ چې دی ورجان دغه دلته ګسره کابل ډاکټر نسته. دغه د مساکلا بازار ته کزما زخ کم ډاکټران په کابل او په لکندار او په لشکرګاه کې اوري. دغه د مساکلا بازار ته دی یو کابل ډاکټران راشي. دغه ورجان موږ مریض له لشکرګاه تر رسو یا کندار تر رسو، یعنی د ژوند ول ویږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
لا اسد الله لودین نه مننه. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې د مهمو خبرونو غوړچان یو ور بیا.
د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ودې په حال کې ده. د ریاست پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان